افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت سره محکمې ویلې نن چهارشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د قصاص حکم عملي شو. سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم دغه کس د ګردیز په ورزشي سټډیوم کې د قتل په جرم قصاص شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قصاص دغه حکم له درې پوځي محکمو تیر شوی او د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم له څېړنو وروسته تایید کړی دی. د خبر پاڼې له مخې محکوم شوی کس چې د میرزکي ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و، مخکې له طالبان بیا وخت ترلاسه کړي د حبیب الله په نوم یو کس د کلشنیکوف په ډزو وژلی او بندي و. د قصاص په دغه مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لکه د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د فزیکي مجازاتو کارول او د مرګ سزا غندلې ده. د طالبان د حکومت مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یا اترا مشر سید برات شاه اغا ندیم د جنوبي اسیا د یو شمېر ادارو په غونډه کې د ګډون په هدف نن هند ته روان شوی دی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د اترا د دغه چارواکي په مشرۍ افغان پلاوی به په هند کې د جنوبي اسیا د مقرراتي ادارو په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی مجاهد په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دغه خبر نور جزئیات نه دي ورکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې تېرې اونۍ د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی جی پی سنگ کابل ته انتلی او د طالبانو د کابینې له مهمو غړو له هغې ډلې د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی سره د کابل او نوی ډلې پر اړیکو خبرې کړې وې. ایران پرون د محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې په لسګونو ښځو په جنسي تیری محکوم و. اسوشیټد پرس خبري آژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه 33 کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم یې درلود پرون چهارشنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو 12 په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی دی. وړاندې راغلي چې سلامت خپل جرم منلی و. د ملګرو ملتونو کارپوهانو 13 سپتمبر میاشت وویل د ایران د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې ډېر اعدامونه پکې کیږي. جنسی تیری او زنا د هغو جرمونو له ډلې دي چې مجرم په ایران کې د مرګ له سزا سره مخامخ کیږي. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 14 کسان چې واده ته روان و مړه شوي. د سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې 8 تنه سپرلۍ لرلې چې 12 تنه لا هم لا درک دي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشو چې ډرایور د ډېر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پر یوې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یوه ګټور دولت جوړېدل دی. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نوماند ویوک راماسوامی به د هغه تازه جوړ شوی اداري مشري په غاړه ولري چې ترامپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ترامپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر فعالیت کوي او هدف به د بیروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول وي. دغه پوست د سناتایی ته هم اړتیا لري. ایلن ماسک د ټرمپ د انتخاباتي منډو ترلو په مهال له هغه سره میلیونونو ډالر مرسته وکړه. ماسک دا مهال د ایکس یا پخواني ټویټر تسلا شرکت او سپیس ایکس فضایي شرکت خاوند دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو ستره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یوه کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړه. په دې اړه به د حقوقي چارو د یو کارپو نظر واخلو. د ترکیې پولیسو د 13 ماشومانو په ګډون 140 افغان کډوال نیولي او هغوی بیرته افغانستان ته ستنوي. یو شمېر کډوال د ترکیې پولیسو له بد چلنده شکایت کوي.
د پولیسو وضعیت له نیول شو افغانانو سره ډیر بد و. وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کاوه.
په خوست کې داخلي بېځایه شوې کورنۍ وایي د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
تیروشي نومونه ویلي کې واپس لور شي بیا چې مرستې نه دي لیدلې.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د انارو د پلور لپاره په کور دننه یو کمپاین پیل کړی او خلک هڅوي چې د ودونو او نور مراسمو کې له کورنۍ انارو کار واخلي.
د پاکستان مصارف موږ نه سو وړلای، موږ در بدره بلی چې نه کړی، موږ ټیکس در بدره کړلو.
د خبرونه دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په ونیس پروګرام کې مود مخدره موادو اړوند ستونزو ته کتنه کړې.
دا عمل ډیر شاته و چې ورورو نه مودي مانه وړکی دي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربه وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ده. طالبان حکومت په پکتیا ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړل. طالبان ستر محکمې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی او د یو بل کس په وژلو تورن و چې د درېګونو محکمو د حکم له مخې د قصاص حکم پرې عملي شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د قصاص ومه سزا ده چې یو مجرم ته ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو کې قصاص شوی کس محمد ایاز نومیدا او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسی سرچینې چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او د مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره بریالي نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور د دوی په خبره قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتل شوی و چې ننداري ته ورشي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پلوي رسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړی چې په کې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمیر خلک ور روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام اوومه پیښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فرا کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللي، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې، بلکې د اعدامونو تر څنګ په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115، د سنگسار 10 او تر دیوال لاندې کولو 4 پریکړې کړي. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوي او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن وویل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړل. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات هم د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. سادات صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له ډېرې مودې وروسته طالبانو بیا د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د هغه وروستیو څرګندونو یا د هغه لارښوونو د ته عملي جنبې ورکول دي چې ویلي دي باید په افغانستان کې د شریعت احکام په جدي توګه عملي شي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو همکارانو قدرمنو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نه عملی شو په پکتیا کې سیاسی هغه لري، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د مهاجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې یعنی معنای معلوم نه ده چې دا د څه دپاره هغوی اشتراک کړی ده. ګواکې چې دوی غواړي چې یو نوی دا مسله یعنی تطبیق د قصاص د یو سیاست په اربه په شکل استعمال کی، یو نوی سیاسي دراما غوندې، یو نوی سیاسي محفل غوندې.
ولی د څه لپاره مخکې په فرا ولایت کې چې د شریعت لمخې د قصاص حکم عملي شوی او حالت هم لوړ پوړو د طالبانو چارواکو انګړون کړی وو، تاسو وایئ چې له سیاسي پلوه طالبان غواړي وخی چې شی غواړي وخی؟
دوی غواړي چې اول خو خپل ایبت او صلابت او قدرت تمثیل کی، او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو، دوی دواله اقانیان او اشتراک معنی داده چې دوی غواړي چې خپل سیطره او سیادت، سیاسی سیادت، سیاسی قدرت تمثیل کی په پکتیا کې. دا مسله په دې خاطر ما یاد کړ چې د قصاص مسله چې دا خو یو شخصي مسله ده، یعنی د اشخاص په منځ کې چې دا قضیه رامنځته شوې ده چې یو قتل یو څوک وجل شوې ده او یو څوک نن قصاص شو، دا خو بالکل شخصي مسله ده. ولی دوی غوالي چې دا موضوع ډیر سیاسي کې او مخصوصا په دا استادیوم کې د خلکو په انظار کې دا تطبیق کی. او مهمه مسله دا ده چې دا مسله حقوقي اړخونه لري، او بل مسله دا ده چې مغول وستل چې دا محکمه نظامی محکمه فیصله کړی ده. اول خو باید دا واضح شي چې که دا قاتل ملکی سړی و او مقتولم، ولی په محکمه نظامی که دا فیصله شوی ده؟ اول سوال داده. دوم پختنه داده چې دوی اگه کرده ندی چه ده کم قانون پا اساس دوی دا حکم تطبیق کوي. او بل مسئله داده چه دا واضح شوی نده چه دا قاتل دا پاره وکیل دوا موجود بو کنه و، یعنی قاتل وکیل دفاع درلود که ندرلود. دا طول مسائل بالکل مجهول ده. او بل مسئله داده چه متاسفانه په افغانستان که نه قانون اساسی شتون لري او نه ده افغانستان ده جزا قانون استمرار اغه اوس نامعلوم ده. په همدی خاطر ده افغانستان ده قضایی سیستم یعنی خپل استر محکمه د افغانستان د قانونیت لحاظ تر سوال لاندې.
بله ساده صاحب، که چیرې طالبان هم دا ډول حکمونو ته عملي کېدو ته دوام ورکړي، اوس هم د نړیوالو لخوا تر انزوا لاندې دي، یعنی په انزوا کې ژوند کوي، فکر نه کوي چې دا به د نړیوالې ټولنې سره د دوی واټن لا هم زیات کړي؟
معلومدار خبره ده چې هم د نړیوال سره دا جنجالونه زیاتوي، او اصلي مسله دا ده چې د نن په افغانستان کې دا مسله خو د کرامت انساني چې ډیر یو هغه ده باید وساتل شي. او بل اصلي مسله دا ده چې افغانستان کې دا نیم قرن کېږي چې دا یو نوی خشونت و دهشت و قتل و قتال اغه شوی ده په افغانستان کې، چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقی دا خود دیر اغه روانی تاثیرات لري پر اطفال و پر خلق چې هلته راټول شوي وو. او بله مسله دا ده چې دا خو دغه کړکېچ و دښمني و دا مسایل چې د خلکو په منځ کې دا خو الکیږي نه، خو متاسفانه زیات کیږي دا مسائلو کې. او بل مسله دا ده چې دا قصاص معلوم دار خبره ده چې دا قصاص خو قرآنی اصل ده، مگر دا موضوع شرعی نه ده، یعنی شرعی اساس نه لري چې په کوم وخت کې په کوم زمانه کې باید قصاص عملی شي. هغه وخت چې د قصاص حکم مطرح و په عربستان کې چې په قرآن کریم کې هم راغلی ده، په هغه وخت کې قصاص یو معاصر وسیله و، ځکه چې قبیلوي و، قبیلوي دودونو حاکم و. یو کس چې وجل شوی و، د یو کس په مقابل کې لس کسه پنځلس کسه د مخالف قبیلې لخوا وجل کېده. په همدې خاطر په اوسنی وخت کې مخصوصا په افغانستان کې خو 50 کال مخکې قانون جزا نافذ شو، قانون جزا تعزیری جزاگان قصاص دیت دا طول تعریف کړی ده. اجراءات په افغانستان که باید قانون جزا په اساس که عملی شي.
کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیې پولیسو د اتلسو ماشومانو په ګډون یو څلوېښت افغان کډوال نیولی دي. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې دا افغانان د دې هېواد د ساحلي پولیسو لخوا نیول شوي او د دیپورټ یو مرکز ته لېږدول شوي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
له ترکیې څخه د بې اسنادو کډوالو د نیولو او ویستلو په دوام د دې هېواد پولیسو د اتلسو ماشومانو په ګډون یو څلوېښت افغان کډوال نیولی دي. تازه د ترکیې رسنیو له دې ډلې د ټی آر ټي خبر د راپور له مخې دغه کډوال د دې هېواد د چنک کلی ښار ایواچک ساحل ته څیرمه په یوه کښتۍ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې د افغان کډوال د ایواچک ډیپورټ مرکز ته وړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد په دې وروستیو کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. هغه افغان کډوال چې د ترکیې د ډیپورټ په مرکزونو کې وخت تیر کړی وای، د ایستلو د پروسې پر مهال له کډوالو سره ناوړه چلند کېږي. یو افغان کډوال چې له ترکیې څخه ډیپورټ شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د پولیسو وضعیت له نیول شو افغانانو سره ډیر بد و، وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کوو. تقریبا یوه میاشت او شپږ ورځې کېږي چې افغانستان ته راغلی یو.
تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو هم راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې له تاوتریخوالي، وهلو ټکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال افغانستان ته د بیرته ستنېدو په هکله اندېښمن دي. په دې وخت کې یوې افغان خبریالې اورانوس مصمم ازادي راډیو ته وویل:
شخصاً خودم به عنوان یک خبرنگار و
د وی خبریال په توګه ماته وطن ته بیرته تاک نه یوازې دا چی ستونزمند دی، بلکې ناشونی دی. سربیره پر دې هم د ریپورت له جدي ګواښ سره مخ یم. سکل می درې ځلې د اوسېدو تمدید لپاره اقدام کړای چې دوه ځلې می لنډمهاله اقامت ترلاسه کړه، خو د دریم ځل لپاره نه پوهیږم چې ماته به اقامه راکړل سی او کنه.
اقامت بودو باش داده می شود یا خیر؟
څه موده مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او نیولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنري د ترکیې د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوی راغلی چې ترکیې ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سرحدي سیمو اړولي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اساس ترکیه کې شاوخوا 320,000 افغان کډوال حضور لري چې ډیری یې د کډوالۍ د خاص ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړي. تفصیل له اسدالله الدین څخه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود لمخه په سپینه ماڼۍ کې د پخوانی او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ قربتو بکړي. دا د خنیات هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشن به پورز ویلي چې بایدن پر اصولو، بنسټونو او د واک پر سولیز لیک باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکم او اصول لمخې ډونالد ترامپ ته د سپینی معنی بلنه ورکړي، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې د بحث وړ مسائل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلاکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بیلابیل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ترامپ د امریکا د دیموکراسۍ لپاره یو ګواخ بللی، خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایت کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوریت غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم که څه هم د خپلې کابینې یو شمېر غړي مخکې له مخکې نومولي، خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د غوراتونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړین هوکړې تر سره شي. ترامپ او بایدن به په نننی ملاقات کې د وخت پر سولیز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبري وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترامپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 23 ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوست کې داخلي بيځای شوی کورنۍ شکایت کوي چې د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دغه کورنۍ له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ژمي له راتګ مخکې د دوی لاسنیوی وکړي.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بيځای شوی له اړوند دوی دارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د څښاک د پاکوبو، خوراکي توکو او د دوی ماشومان ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي. یاد به ځای شوی کسان وای چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشت دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړین وسانتیو ته هم لاسرسی نه لري او گزاره سخته شوی ده. د یاد سیمې یو اوسیدونکي شریف زازی مشال رادیو ته وویل:
"چیرو شنومې نه ویلي کې واپس لور شي بیا چمرست نه دی لیدلې، نو په دې نه پیږو چې څوک به سروب سرو خرڅوي که هغه سیدای موجود نه بولي. دا ټول د افغانستان زوریدلی خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلی کور کې ماړې نه لري، کور نه لري، یا تیمون دي، یا شایدون دي، یا د کوندو زمان دي، هغه خپل دلته راغلي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اجان وایي: "په دې ځای کې د میشتو بې ځای شویو کډوالو د کورنۍ وختيري د لاس په مزدوري ده چې ورځي ګټي او مازدګر ور باندې کور ته د خوراک یو څراوړي.
چې باید اوسه چې اکثره خلک 2 کیلو یا 1 کیلو وړو راوړي بیا خوښي. مرسته لا اول تر اخره نه دی راغلی، بیا که راغلی ټول ولس کې 500 کورو ته ورکړي، هغه هم داسې مرسته چې ماجې معمولي شي.
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دي یو ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول وړ کې مکتب ته نزی دغه سی تعلیم دی، دوړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب ډېر پیس وړي، 500 پیس وړي، هغه اجزان دي اس نه لري.
بلوري ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بې ځایه شویو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوي اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړي دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي:
موږ کوشش کوو چې مسات سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري، کومه حد پر چې امکان وي کومکونه سره وشي. او به تاسف باید ووایم چې په الحال یو پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو که چیرته لنډ وخت کې خاصتا د ژمي په رارسېدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو، موږ کوشش کوو چې تر ډېره حده پورې دا ضرورت دې پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجود دي، چې ډیره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي، خو په لږ لږ شمیر کې کړي د خوست په ګډون ډیری ولایتونو کې میشت دي.
په داسې حال کې چې سږ کال د پاکستان د لوړ ټکس له امله له کندهار د انارو صادرات کم شوي دي، دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو په مهال وطني انتازه میوې په ځانګړي ډول انار وکاروي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو دا بستبندی پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بسګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړی تعرفې له امله د انارو باغونه نه دی اجاره سوي او صادرات په کم اندازه تر سره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږکالي حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم نباودین اخوندې، څوارلس کس مزدوران دي. دا څوارلس کس مزدورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ما ته هم شلې رسېد. دا زما ورور موږ حساب ورته وکړو، موږ ته نیمکه نیمکه رسېدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکړم. د پاکستان مصارف پر ما درانه دي، د پاکستان مصارف موږ نه سو وړلای. موږ در بدره بلې چې نه یې کړی، موږ ټیکس در بدره کړلو چې زه اوس اتله سوه پر دغه جالۍ ورکوم، په دوه زره ماته خرچې. زما دغه انار بره په څو سوله تاسو خپل حساب وکړي.
زما نوم علی محمد دی. بلا خو اصل سم کړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي. هلته چکس خرچې درانه دي چې پاکستان دی واته موږ راستو. دغسې درانه دي، دغه یو کریټ موږ ډکوو بغیر انار ما سوا درې زره کلداري خرچا کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړی ګمرکي تعرفې له امله سوداګر زړه نه شکوي چې انار صادر کړي، ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعدالله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن یو لکو اته زره پاکستاني کالداري مالیه اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن یو لکو نوي زره کالداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم شا انار بار کو دا خرچې نشي برداشت کولای. دا اوس 15 کنټینر انار موږ ور بار کړی دي، په موږ پسې واپس راغلي. دا انار خو لاړه چې ولاړل، یا دو دیرش لکه کالداري مصرف کړی دغه یو کنټینر. دغونډه ټیکس سوي دي، دا خرچې د انار نشي برداشت کولای. دغه یو کنټینر هر چا بار کړ، نور بل بده نشي کولای. په دغه بخشو کې به ولاړی بل خلک چې پر راغ پزغلی.
بل خو د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیزو رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړي چې د سالونونو مالکین واڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوو کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو لدغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځای کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسې او دوه پروګرامونه چې ورسې ان کلیه ډیر پتی نو به زما ورندز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای به زبر نه استعمال شي. نو دا زما ورندز د خلکو د هر کلی سره مخامخ سو دی. خلکو دې کارت کمپاین فسی وکړ. هزار یو شپ سالون او پیرو سالون دا پروګرام باندې کړه غارش به اوس کلکته دا انار یزدی د میوه پر ځای باندې.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمښ پاړاندېش مندي. د دې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي سش کال د صادراتو کچه په تیر کلونو کې په بیساري ډول کم سوي ده. دا غ په وینا تیر کال شاوخوا 9000 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوړی تعرفې له امله صادرات نږدې 80 سلنه د کموالي سره مخ دي.
یو ویل تعداد چې دا ټیکسونه لوړ سوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درخت کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه ریش کړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه به اجاره پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی په صادراتو کې تقریبا 80 سلنه کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ سوي. یعنی ډیری داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډیر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفین څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی، نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت سره محکمې ویلي چې نن چهارشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د قصاص حکم عملي شو. سره محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم د کس د ګردیز په ورزشي سټډیوم کې د قتل په جرم قصاص شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قصاص دغه حکم له درې پوځي محکمو تیر شوی او د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله خونزاده هم له څېړنو وروسته تایید کړی دی. ایران پرون محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې په لزګونو ښځو په جنسي تیری محکوم شوی و. اسوشیټد پرس خبري اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم درلود نن چهارشنبه د همدان او بخې پرون سه شنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو دو لسیزو په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پرې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یوه ګټور دولت جوړېدل دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نومان ویوک راماسوامی باید د هغه تازه جوړ شوې ادارې مشتی په غاړه ولري چې ټرمپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ټرمپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دی. د اسرائیل پوځ پرون د بیروت جنوبي سیمې د جنوب سیمه په هوایی حملو کې پنه کړې ویل شوې. دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیل تر ټولو پراخ پوځي عملیاتو چې په ترڅ کې لزګونو هوایی حملې وشوې. د اسرائیل پوځ ویلي چې مخکې په ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو زمکو کې کوهنار کرل سی وو.
The overall the ban holds and remain
په عمومي ډول د کوکنارو د منکولو پریکړه د عملی کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لګ لګ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
د مخدره توکو مصرف د غذایی منابع او ویتامینونو او منرالونو د کمیدو او تخلیه سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړ چې بیا لاس ته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته و چې ورورو نه مو دي مانه وړکی دي او هغه ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
دا غستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله. کمی منلی وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کیدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کیدله.
اوس چرتونه پرېږده. ژر تاریا خاص کړه چې د انجلی ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سی وو. ملګرو ملتونو د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تاریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال د ډسمبر څخه نیولې بیا د 2023 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره سوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې پروسږ کال یوازې په 10800 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل شوي وه. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل شوي وه. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکټاره، بادغیس ولایت کې په 1200 هکټاره، هلمند ولایت کې په 900 هکټاره او کندهار ولایت کې په 880 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کیږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تاریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول پروان کال کې د تاریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 100 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 230 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. د طالبانو مشر د 1401 کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت یولې کم زمینه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکټاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای که
د کورنۍ چارو وزارت د سروي او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لری بولی، او دا هم امکان لري چې دا سروي د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه ښیي چې د نورو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 85% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل، خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 95% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې تر 2000 هکټاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي وه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون پوچ کړو، غاکونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې دا درې سره د نروزنې له امله یخت نیولو ملسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشې توکو د کشت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور به ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونو نس 2125 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2250 نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي رادیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پریښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشې یي موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راوړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مپوښتل چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویټامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلي سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ بی ایس یا زیرزړیو، ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو او یا له نشو څخه پر راګرځیدلو کې مرسته کوي؟
طبي خوراکونه لکه خرما، مڼه، کیله او د هغو مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ، هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس، خلاجات، سبزیجات، میوې، حبوبات دوی ته حتمي او ضرور دي، او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وچکي. کنه نو مریضانو په سوی تغذی مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراض و انتانونو مداخله برابریږي.
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروری دي؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایي موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویټامینونو، منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین، کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دي. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد شلتر 25% پروتین ولري د خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدرات او 30% چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلیکس ویتامین، فولیک اسید او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چې په ځینې خوراکي شیانو کې ډیر دي دوی ته حتمی و ضروری دي، ځکه چې د هضم په برخه کې دوی باندې ډیر مرسته کوي.
نشیانو ته د ښو خوړو ورکړه په کومو پړاوونو کې ګټور ده؟ د نشې تر پریښودلو مخکې، د نشې پریښودلو پر مهال او که له درملنې وروسته؟
هغه مریضان چې د استعمالولو په مرحله کې دي هغوی نو په نارماله توګه خپله روزمره غذا په هماغه درې تایم کې وخوري، لیکن غذایې ډیر مغذي او مکفي و مکمل وي، لکه پروتین ولري، کاربوهایدرات، ویټامین سي، غلاجات، میوجات او سبزیجات پکې شامل وي. او هغه مریضان چې د ترک په مرحله کې دي متعادل مغذي تغذیه ته اړتیا لري تر څو چې خپل جسمي، روحي او رواني سلامتیا ترلاسه کړي. نو د پروتینو مصرف، د کاربوهایدرات، میوې، فلاجات، سبزیجات، حبوبات دوی ته حتمی و ضروری دی او د سکلو خوبه پا کافی توگه باید دوی مصرف کی ترسو چه اخپل دفاعی و معافیتی سیستم انرژی سطح جکی او مناسب او رژیم غذایی دور ته حتمی و ضروری دی او هاپا مریضان چه ورستا د ترک پا مرحله کدی دوی اشتها دیریجی باید آغا خوراکی شیانو خوشی غنی دی پروتین، کربوهیدرات، شامیاتو او یا چربی، میوجات، منرال، خلاجات دوی تا دیر ورکول سی او پا کافی توگه دوی تا دسکل و خوبا هیر نشیزه کشی مافیتی سیستم دی جگوالی لپارا دوی تا اوبا حتمی و ضروری دی
دیره معتادین شکایت که ویسی دی نشی لپری خودل و روست دا دوی اشتیار دیری گی خود درملنی پا جینو مرکزونی که چنگ سی لازیمه دا اغشی خواله ور تا نرسی گی پا دیاره ما در روختیای مرکزون مسئولینو او دا معتادینو کورانوی تا توصیت سده
دی موادو تا ترکیدون و روست دی مریضان اشتیار دیریجی نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه بوخت دي هغه خوراکي توکي چې د پروتین، کاربوهایدرات او شامیاتو او منرالونو پکې وي دوی نو نشي برابره ولې او نه ورکوي باید د دونر لخوا او د همي روغتیا وزارت مسؤلینو لخوا باید په جدي توګه کنټرول او سوپرویژن وشي نو پرته له دې مریضانو د سوی تغذي او نورو ناروغیو مصاب ګرځي او د مریضانو د معافیت او مقاومت تیتیږي نو د مریضانو په حق کې دا یو جفا کار دی
څنګه کولای سو سی د نشې پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته واړو
د مخدره موادو ضررونه او ګټور خوراکي شیانو د تفسیر او واضح کولو پروګرامونه باید د صحي مراکزو لخوا او اجتماعي کارمندانو کانسلر او یا هغه کسان چې مشوره ورکوي مریضانو ته او د رادیو تلویزیون د لارې خلکو ته واضح شي او معتادینو ته د مراجعې په وخت کې ترسو چه مریضان پوشی چه گتوار خوراکی شایان و استعمال اول دوی تعتیمی و ضروری دی.
پا مرکه که موار ریدل چی تیبی داکتران وای گتوار خواله ده احتیاط پا پریخودلو که مرسته کوی.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه ملوکو
رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر ما وها سر اثر کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د پکتیا ولایت اوسیدونکو زرولی لا تو کالو راهیسی نه شکوي دی وایي چې په کابل ښار کې موټر چلاوا او کافی پیسې ګټلې خو کله چې موتات سو پلار یې موټر جنې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست زرولی چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې دا یې څوم زل دی چې بسترې کېږي خوله ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بیرته موتات کېږي دا چې زرولی څنګه موتات سو لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه زما سره د زړه خواله کړې ده
موټروان ما موټر می چلولو غټ موټر کابل ښار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاورې چولی هغه موټر مو چلو او یو اته کال کېږي چار سو مو وهل هغه نه بعد مو څلور کال دا شروع کړ یا ورځ د سی ورځ و چې باګرام په سرک روان و ما کني دینه می ډیر بعد مړ او یو زارنج کې یو دوه نفر ناس و زغړ گاډی ته ناس و ملا سیرا کو بس هغه مام را وخی جوړ بس دا شیشه را و با سلا باندې مغی ورځ نه دی خو پیرا روزانه یو 300 د 400 لیرانه والا میاشت مو کار کول خو هغه م بیا زیاتره پلار اخیستې خو لګ نه سی خپل خرچه به را کول نو را غ حساب مو پلار اخیست والا ډیری پیسې ولالی بس کار مو کول ما موټر ونه یاغه پیدا کیږي خو بس ډیر لاړی ډیر بدن ناغه کړی او اعصاب هم ډیر د شي هغه سوي کله به شکی او کله به غوسه راتله ډیر د شي مشکلات سره مخ کړی او اندس لگ بے شک من کول او بیا نور مندس لگ روانی کڑی مو والا وادم یو والا خدای دی بخی بس بیا پاک ور رسی دل بس بس یا مہاراج باغوئی تا وہ لگے تو بات آگے مہاراج نہ بس اندر سے منگا مولاد خراب ہی دو آگے نہ رستا بس دا عمل ہم شروع اسلو جب جو مزا بستر ہوا ہم شخصی کام پو کے وہ ڈیر ماسرا پہ را باندھی وہ کو ڈیر یا زل وکلے آخر دس شو جی ڈیر را سرا پتانگ سے لالو وہ سی دل تلا دو دوری دل تا بستر کلم والا دس شیوی چی دوی کوشش کرده چی یا می شپا خانی تراولی یا راتووی چی می کوا بیستر کرده می پا خواگا و پا آغنه کلا چی پیدا ما چی مثال بیستر این می بیا می یو نیم ورز زان تر ناغه که خو بیایم کوشش کرده نیم پری خوله بیرون می دمده نپریدی عمل تا خو باس مونگم چی چه مشکل لرو آغا مونگا تا نر رسایی خو باس کلا کلا یو نیم آغه کیگی اس والا ڈیر پہ سختی پیدا کی گیا اور مخ کے غنتنے دی مخ کے بھائی سڑک پہ سر پیدا کی گل اس ڈیر بد سے گوشا وہ آغام زنگ مورتا وہ ہے کلا راضی کلا نہ راضی والا ترخوا خاطرہ مباس دا ادا چے بس خوشی کو نور رکھ بس دا ترنا پتنگ سے بھی او کور کے ہم ڈیر مشکلات سر مخ سے بھی او دا عمل ڈیر شاتا ہوا چو رو رو نہ مجھے مانا بڑا کی دے واغوی تا چی اس گورو زان تا گورو لیر افسوس و باسو کنی منگا اخپلار کار ما پخپل لاس کی وار چا مخپل لاس کی و خباسو سار چا لار دی اس ما بس لاس تا چا نرازی
آیا پوهی دل است؟ آیا پوهی دل است چی زینی موتاجین ولی تا درمان نیورست بیرتا پنشو اخت کیجی؟ په دې اړه به د ډاکټر سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي میتامفیتامین، هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بې وسي اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی او ډیر خوشاله وی چې ډیر پیسې ور جوړ کړي. خو کله چې له کوکنارو څخه تریاک ټولوي او کورته راوړي، نو ناڅاپه له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر ویسے تم ستڑے مشی. لالا جان خدای دے خیر کی تنظم کا کس شے کرے؟
تاریا کرم
تاریا دیو رکشی نوم دیو رکشی، ولی غنم نہ کرے؟
غنم کلا دمرا پیسے جوڑوی تاریا کلا خدی د بچیاں نو روزی را گٹی.
زہم زمکل رم او ہم سوار تاریا پکی کر لی دی، ولا کمی یو کلام کٹ تری خوڑلی تل جیو پکی تاوانیم.
والی لجیب په کې تاوني
دا یو نازولې بوټه ده کله غم تک شو پس وځ ده کتاریا کې پخښول او لک تیز باد وهل هم دې لخي وتل
ساخ با خو هر ډول کس خرابوي پاتې شو د وبو خبره هغه د خپل برملرم
ستا خبره سمه ده چې برملره ټول خلکو برمی وهل دي او به ورس په ورس خته زی او اکثر برمی اوس لا او چی شوی دي
نا و چیږي بیغام اوسا څو متره مې جوړه کړی ده
کته باد او چې دول جنجال خدای اوساتلې نو نیخ ګران بیان پیدا کیږي که په څو ورځو کې د نیخ ګران پیدا نکړل ټول خواره او پیسې دی وبو یوړې
خطر اته وای څه شی وکرم
غنم وکړه یو تی او یو دی زوی دی لوي کولای شي د مزدورانو پیسې به هم در اوس پمیږي دومره ډیر وبو او منډه هم نغواړي دا ډار بم نوی در سره چې حکومت به مات کی
اشرف خان غنم دومره پیسې نه جوړوي تاریخ لا خدي کله خیر سره حاصل می واخیستل نو د غنم لاس چنده پیسې به را جوړی کی
ته خو د تاریخ اوسنو یو نرخونو ته ګوري خو کله چې تاریخ پخشي بیر تارزانه کیږي که خوارو یو مصرف ته حساب وکي نو بس هغه د غنم پیسې جوړوي
د شبکې پلاره څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو
هو شکر په خیر خلاص شو
نو ولې نه خرڅوي
سمال نصرالدین خو نه يم چې اوسې خرڅ کوم
ولې
اوس خو ارزانه دي که خرڅ کوم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ور باندې مصرف کړی دي
نو څه وخت خرڅوي
لکه صبر وکړه چې ګران شي بیا به خرڅ کو
ته ما جب خبرې کوې تاریخ هغه خلک رانی ته ساتلې سي چې په کور کې څه ولري موږ خو په کور کې د سبا وړ هم نه لرو شبکل ور منن درې مورز د چنا جوړه ده د ډاکټر پیسې هم نه لرو
نو څنګه وکړو اوس خو ارزانه دي بیخي د غنم په بای دي
نو تر دې چې غنم کړلی وای شو د کال غله خو به مدلوت له
ته خو د تاریخ اوسنو یو نو خونو ته ګوري خو کله چې تاریخ پخشي بیر تر ارزانه کی د خوارو او مصرف ته حساب وکي نو بس هغه د غنم پیسې جوړوي
د شبکې پلار په چې چټونه کې دوب سوی
اوف ته خبره کوي دا غستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله کمه منلی وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کیدای که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کیدله
اوس چرتنه پرېږده ژر تاریخ خسک چې د انجلی ډاکټر ته بوزو او کور ته وړه راوړه یوازې د نن ورځې وړه لرو او بس چای غوړی او بوره ټول خلاصوي دي
خپل خواره او ستړیا وی میارمان دي مثل دی وای چې ونه وشتل شي خبر بنه شي ما تام تجربه شو بیا به هیڅ وخت تاریخ نه کرم د تاریخو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک وړلای شي مونږ بزګر بیچارهګانو ته یوازې ستړیا را پاتې ده او بس
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.